درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم دا خبرونه چې د می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. خو په پایل کې خبرونه لرو، تر خبرونو مخکې به واوري چې په دې خبرونه کې کوم موضوعات لرو. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده.
یم پلار مرد، یم کور سړی مرد. دا سره وتیری کډوالو سور په دوه پښو ملاقات څه دی ما راشتلی
ده. د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی.
همدل عمل شوی دی چې د جن د کمبود له وخت سره موږ مخ شو.
د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت د یو مفصل مطلب ترڅنګ توند څنګه او حقیقت سره اونیس پروګرامونه هم دراورو. خو تر هر څوډان دی مو د دې سات د خبرونو اوریدو تر بولم. د کابل شار د لوی دیزی برخې لپاره امنیتي طرحه جوړه شوه. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر د ټولګټو تاسیساتو ورانول د هیواد د ورانولو لپاره چنګ وباله او اروپای اتحادیه د لبنان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت اندیشته وشو ده. د خبرونو تفصیل. د کابل د لویدیزی برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد سادات په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
جلسه ویژه امنیتی برای بررسی
په امنیتی ځانګړې غونډه کې پر هغې امنیتی طرحې چې د ولسمشر په سپارښتنه د سید الشهدا پر ښوونځي تر برید وروسته ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا جوړه شوې و بحث وشو او هغه تایید شو. امنیتی ادارو ته هدایت ورکړل شوی چې د دې طرحې بیلابیل اړخونه تطبیق او عملي کړي.
د شاغل سادات په خبره دغه طرحه باید افغان امنیتی ادارو د ورتیا پر اساس عملي شي. د کابل ویډیزی برخېته دغه امنیتی طرحه تر یو شمیر خنډیو بریدونو وروسته جوړیږي چې د ډیرو مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه اخیسته. د پکتیا والی وای د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له میرزکی ولسوالۍ شاته کړی دی. محمد حلیم فدایی دغه څرګندونې پرون شنبه په ګردیز کې په یو خبری کانفرنس کې وکړې.
مرزکی ولسوالی نه پښاوخوا زمونږ دی زواکونو راټولېدل او لدی ولسوالی نه راوتل دا دی ولس د ژغورنی او د ملکی تلفاتونه د بچاو په خاطر باندې و.
د دې ولسوالی د نیولو لپاره وسله والو طالبانو له تیرو دریو اونیو راهیسې جګړو ته زور ورکړی و چې دواړو لورو ته پکې مرژوبله اوښتې وه. د وسله والو طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې تېره شپه یې د میرزکي ولسوالۍ نیولې او په ولسوالۍ کې موجود یو شمېر وسایط او وسلې هم د دوی لاسته ورغلې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو دوام د یو هیواد د ورانولو لپاره جګړه وبلله. شهرزاد اکبر پرون په یو ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو پر اسیرانو ډزي او د ولسوالیو اقتصادي محاصره هغه اعمال دي چې په ښکاره له دینی اساساتو او نړیوالو بشردوستانه حقونو سره په ټکر کې دي. د اغلی اکبر په وینا د دغه اعمالو دوام په افغانستان کې د انساني منابعو او د تاسیساتو د بشپړ ورانولو ښکارندوی کوي. په ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې شی وستوال د فراد د اناردری ولسوالی ودانۍ ورانوي. طالبانو د دې ویډیو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو په تیر کې ویلي و چې ټولګټي تاسیسات نه ورانوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د خپل گاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسی بدله شوه او د داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي. شاغلی قریشی دغه څرګندونې له ټلو نیو سره په مرکه کې وکړي او ویلي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه یو د بل په خوا کې ژوند کول او د ټولو افغانانو په منځ کې خبرې د سولې د خبرو د پرمخ پیولو یوازینی لار ده. د قریشی په خبره امن او ثبات لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه ذکر کوي چې لکه بلې د سیمې د اتصال امکان برابر شي.
یو سولیز او باثبات افغانستان یوازې د افغانستان اړتیا نه ده، بلکې پاکستان هم دا شی غواړي. موږ له دې ګټه اخلو.
قریشی دا رات کړی چې غنی هیواد په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی او ویل چې د دوی اکثره مشان په افغانستان کې دننه دي. دا خبرونه له اوساجی رادیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. شاغلی بوریل د لبنان له ولسمشر میشل اون سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
موږ سیاسي او اقتصادي بحران ته چې په اوس وخت لبنان ورسره مخامخ دی ډیر اندېښمن یو. زه نن د دې لپاره دلته یم چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب د لبنان له خلکو سره پیوستون او ملاتړ څرګند کړم او هم د دې هیواد چارواکو ته خپله اندېښنه ورسوم.
له کراچۍ د تیر کال په دوبی کې د لبنان د پخوانی صدر اعظم حسن دیاب حکومت په بیروت کې ترویبه می چودنې وروسته استعفا کړي. تر اوسه پورې دا هیواد له یو سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی او پرون د مسکو په مرکزی برخه کې په یو زیرمتون کې چې د اټکل لمخې د اورلوبو 15 ټنه پټاکۍ پکې ساتل کېدی اور ولګید چې څو ساعت دوام وکړ. دا اور لوژن کې لوبغاړي ته نږدې لګیدل او د اوبو درې ټانکر لرونکو هلیکوپټرو او وی بیړې د وشلو هڅه کوله. د یو شمېر عین شاهدانو له قوله د څو چاودنو ژغونه اوریدل شوې دي. په دې پیښه کې د درې اور وژونکو او د دغه زیرمتون د یو کارکونکو د ټپي کېدو راپورونه ورکړی شوې دي. د ځینو راپورونو لمخې د دغه زیرمتون په گاوند کې یو شمېر ودانیو کې اور لگے چلے دے. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر وو په منځني صفه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اورید. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د 14م المریز کال د جوزا د شمو د 2021م میلادي کال د جون شلمه ده. دا ورځ د کډوالو له نړیوال ورځې سره برابر ده. دا ورځ به شای په نور هیوادونو کې دومره د پام وړ نوی لکه څومره چې د افغانانو لپاره ده، ځکه چې له هیواد بهر د کډه شویو په هیواد کې دننه د بي ځای شویو افغانانو شمیر میلیونونو ته رسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام او نور عواملو له کبله هم د کډوالو او کورنیو بي ځای شویو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې موضوع راپور لرو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات افغانان ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. نور شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان هم په افغانستان کې دیننه د جګړو او نورو ستونزو له امله خپل اصلي مینو بې ځای شوي دي. یوه هم شاګوله ده چې د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه د جګړو له امله خپل کور پرېښودو ته مجبوره شوې ده. غلام حضرت چې په دې ورستو کې د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې د جګړو له امله خپل اصلي مینې بې ځای شوی وای هر څه ورڅخه پاتې دي. د خلکو د کرکیلې او کرنې وخت دی. غنم لو ته رسېدلی او کچالو هم باید راټول شي. د جګړو له امله خلکو هر څه پریښي او تښتېدلی دي. د حضرت په خبره کې د خپلو ځمکو حاصلات راټول نه کړي او له منځه لاړ شي نو به له ستر مصیبت سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویندوی او کمیشنر شکر الله مشکور وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی.
لبد مرغه د جنگونو او توتريخوالي د زیاتېدو د وچکالۍ شدت فقر او بیکاری له امله په هیواد کې د داخلي بي ځای شوو شمیره ورستر بل زیاتی. داخلي بي ځای شوی هغه سي پزیر قشر دی چې نسبت نور هیوادوالو ته امکاناتو محروم پیژدل کیږي او د ژوند وضعیت لګواخونو سره مخ دی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بي ځای شوو شمیر شاوخوا 4 میلیون کسانو ته رسي چې یوازې د روان 14م کال په پیل رئیس په دې هیواد کې 128,000 تنه له خپل اصلي مینو بي ځای شوی دي. د دې وزارت وایان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا په 3 کال کې یعنی تخمینا 18,000 کورنۍ بي ځای شوی دي چې کچیر مونږ په وو باندې ضرب کو 2,128,000 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي لکه بل په بیلابیل ولایتو کې لکه قندهار، هلمند، فرا، کندوز، لغمان، بغلان او ځین نور ولایتونو دوی بيځای سوي دي او امن محلاتو ته انتقال سوي دي چې مونږ تلاش کوو چې هغه ته باید کومک ورسیږي د مرستندوی مؤسسات لخوانه او د کډوالو وزارت لخوانه.
د افغانستان پاکستان سیمو کې بيځای شوی شکایت کوي چې ورسره لازم مرسته نه دي شوی او حکومت تورنوي چې د بيځای شو لپاره یو منظم پروګرام نه لري. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د دې ویر شته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتې دا سره به نه یوازې ډیر نور کسان دې ته مجبور شي چې له خپل هیواد ووځي، بلکې د هیواد دننه به هم د بېځایه کیدونکو پر شمیر لا ور زیات شي.
ستاسو له پیغامونو
طالبان مراله په کور کې مرخصان په کوڅه کې اوس په ماجد کې نستشه د بولان د دغه دی وشاته د طالبان ډیراله په خپل می دا کر سره د ادوک شنه مومنان رسل نه مایه ولاده د سپین ماموریت په خواته نه مایه دل ترال
کاروبار یچې پر دنیا بینه ساول زما زور کشتم ټوله دورې پاته دی نوې مشه کرلې نه دی او موږ چې د مرځ بیا ځای بل ځای پراته یا کار نو یی چې له نفسه چې شو کالته جنگونه چې د جنگونه په خپل په مرکز کې د ادارې کم دي قدرتو چې په زور په سول کې لاس لا په وطن کې نه دی پات موږ ټول را مجر سوی
توران باغ مو یشی و ساش کال اصول تر رسیدي د دوی میاش کی چې موږ وتلی زو خدا کوم یا بیا وبپری لکړ جا اج کرد حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داس حالت کې هم چې راوتلی ش کولې مو دي دا چیر کشته نه زو خدا کوم بیا یا وبپری لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانونه مش کې مشلی نو خو چې تکبیرو پاکی اونس موږ پر دا بریش موږ وای خدا پاک بارانونه هغه بیا د الله خواس ساش کال بارانونه چې وځ باران وای چې خالي وبپری لاش دی وچ نه سي اصول څه قوتلی دي ساش کال اصول خو نه
ما شام کوړه پروتم ټکان سات طالبان لاله ولوز بعده مې دایو دغه ماده دوغنی خو اخره کې چې زه د کوښنیو بس ولې وطن غنس عجزین پدیره کې ورور په پښو باندې لټی پښه سرتور سره رواني کړی هغه سره کې زما پسره کې ورور طالبان مې شال مې ګرد مکمل پاتې سی دی یو دا نه توس مې راوړ بعده نه کوښنیو مې راستل دي نور شال مکمل پاتې دي شې مې لا بل ولا کړی استل دا اوس په دا کنډ ولې کې پروتم دا غسس باندې چې مو سره ورور یو کومک چې هر شی مې په واسه کې نه چې وسه کا پکا دنیا یا یو توس را کې یو شړی را کې یو شړی را کې چې په خپل پر کوښنیو یا واچو یا پر راکښ یا دا چې دغه نه ځای را کې چې دا غد بل د نارینه وسه د موږ د عزیزو ستر خوندي
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیشې تر 15000 زیات شوی دی او د تلفات شمیر هم تر 3000 اوښته دي. د کورونا د پیشو له زیاتې دو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی دی. د عامه روغتیا وزارت مرسیال وین میرویس علیزای داستون زمانی خوای چې د دستونځي د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. شاغلی علیزی آزادی رادیو ته وویل
متاسفانه د ناروغان زیاتواله په خصوص د وخیم ناروغان زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ په روغتیا مرکز کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د سیاحت په سکتور کې. نو بنان د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ شو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه نیولې دي. د ازبکستان او تاجکستان او دونو سره د بهرانه چارو وزارت په ډیپلوماټیکو اړیکو په اساس باندې هغه سره تفاهم تر سره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت ته دیږي څخه راځي. د ایران هوا سره هم یو تفاهم لیک تر سره شوی دی چې دیږي څخه به اکسیجن من خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هوا ته انتقالوي او درې درو 500 بدن اکسیجن خریداري شوی. اته موږ چې هغه ډېر ژر هوا ته انتقال کوي چې جنوب غرب او ځي مشکل نشي په دې ولایت کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن د ځګو نه سبول چارې باندې نو سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم د ځګو نه سبا شوی د کډای کندې ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي کوم پیښه چې موږ ګورو حالات چې موږ ګورو پیښه په زیاتې دوه کې دی.
الیزه سپتاسو د ازبکستان اکسیجن ته اشاره وکړه پوروسی کې د راپور خبر شول چې له ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي بیا غته شي او جنو رسنیو د راپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده؟
د وزبکستان څخه چې کوم ډبه راغلی وي حقیقت دی هغه تشه وي، خو هغه یو سوی تفاهم هیڅ کله به هم اختلاف خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وکړی مکړی وشي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشه راغلی؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی، نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د درې سوه نه تر پنځه سوه بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
د عامه روغتیا وزارت ویان میرویس علیزایو.
قدرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، نن د خبرګولی یا جوزا ډیر شمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د جنگونو او نورو ناوړو حالاتو لکبله په نړۍ کې د کډوالو شمیر تر اتیا میلیونه اوښتی دی. افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې زیات وګړي کډوال شوي او زیاتره پاکستان او ایران ته تللي دي. د 2021 کال د کډوالو نړیوالې ورځې موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. دا چې په پاکستان کې دا وخت څومره افغان کډوال میشتي او د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخه کې وضعیت څنګه دی، په دې اړه دا راپور واوري.
نن د خبرګولی پر دیرشمه په داسې حال کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پر خپرېدو سربیره میلیونونه کسان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم په 2020 کال کې له جنگ، تشدد، ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو په نتیجه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2.4 میلیونه ته لوړ شوی دی. راپور زیاتوي دا شمیر په 2019 کال کې 9.15 چې اوس 4% زیات شوی دی. په دې کې 40 میلیونه هغه کډوال هم شامل دي چې د نامنیو او کړکیچ لکبله په خپل هیواد کې دننه لیوې سیمې څخه بلې سیمې ته په کډه کولو مجبور شوي، چې کولمبیا، سوریا، کانګو، یمن، سومالیا، افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا او سودان یې په سر کې راځي. د سویټزرلند په سر شار جنیوا کې میشت د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مرکزی دفتر ویاند بابر بلوچوای چې لس کاله وړاندې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 40 میلیونه وو، خو اوس دا شمیر 200 او تر 80 میلیونه اوښتی دی چې د نړۍ د ټولو نفوس 1% کیږي. نوموړي زیاتوي چې د کډوالو په درو کې دوه برخې له 5 هیوادونو سره اړه لري.
په نړۍ کې ټولو نه زیات کډوالې د شام سره تعلق لري چې هغوی شمیر اوش پیتا لک، او بیا د ونزویلا چې هغوی تعداد 30 لک دی، او بیا هغوی پسې افغانستان چې شمیر 25 لک، او بیا جنوبی سودان راځي چې 22 لک کسان په کډوالو هیڅ خپل هیواد سره وتلې دي، او بیا برما سره چې 1 لک کسان کډوال شوي دي.
د بابر بلوس په خبر افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې وګړي زیات کډوال شوی دي، خو بل پلو د نړۍ هغه لومړی هیواد ګرځیدلی چې اوسیدونکي له اوږدمهاله کډوالۍ تیریږي او لامل یې په دغه هیواد کې روان کړکیش دی چې اوس 15 لسیزه ته داخل شوی دی. نوموړي زیاتوي د کوربتوب له پلوه ترکیه د نړۍ تر ټولو زیات کډوالو ته ځای ورکړی دی.
هغه کوربه هیواد چې هلته زیات تر کډوالۍ ژوند کوي هغوی کې ترکیه چلته 10 لک کډوالی ژوند کوي، بیا هغه نه پس کولمبیا 10 لک کډوال الته دی، بیا پاکستان چې 14 لک کډوالی الته ژوند کوي، او دا کډوال زیاتره افغان مهاجرین دي. پاکستان نه بعد بیا یوګندا 14 لک کډوالی الته ژوند کوي، او بیا جرمنی چلته 12 لک کډوالی خپل ژوند تیری یا الته میشته دي.
بل پلو په پاکستان کې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان اپریدی وای چې په دې هیواد کې له یونیسیار سره پر 14 لک راجستر افغان کډوالو سربیره شاوخه همدوم رشمیر د نارجستر سو افغانانو دي چې په دغه کې بیا اتلکه افغان سټیزن کارت لري.
په خیبر پختونخوا کې 15,000 خلک دي، په بلوچستان کې 3,50,000 خلک دي، په پنجاب کې 1,60,000 خلک دي، او ور سره په سند کې 15,000 خلک دي چې په دې کې زیات شمیر هغه په کراچۍ کې پاتې کیږي. پاکستان کې تقریبا 450 ریفیوجی ویلیجز دي، یعنی د ریفیوجی کلی دي. دلته کې مخکې به دې ته مونږ کیمپونه ویل، دا په خیبر پختونخوا کې تقریبا 3,000 لس چې کوم دي هغه په بلوچستان کې دي، او د دې نه علاوه یو چې کوم ریفیوجی ویلیج دی هغه په میاوالی پنجاب کې دی.
د قیصر اپریدی په خبره په دې کلو کې 1.5% افغان کډوال ژوند کوي او پات 80% په نورو سیمو او ښارونو کې میشتي. په افغانستان کې په 1980 کال کې د هغه وخت د افغان ولسمشر محمد داود خان پر ضد د روسیې ملاتړ لرونکو ځینو پوځي افسرانو کودتا، او ورپسې په 1990 کال کې پر دې هیواد د روس تر یرغل وروسته سلګونه زر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې زیاتره پاکستان او ایران ته ولاړل. د خیبر پښتونخوا په مومند کې استوګن افغان کډوال سلیم خان لقمانی لسکلن یا ولسکلن و چې په 1980 کال کې د افغانستان له ننګرهار ولایت له خپل کورنۍ سره یو ځای کډوال سو. نوموړی وای پر پښو د درو ورځو تر سفر کول وروسته مومند ته ورسېدی. نوموړی خپل هم په پاکستان کې د انجینری زده کړې کړي او د کورنۍ یو شمیر نور غړو هم لوړې زده کړې کړي دي. دی وای اوس مهال خپل شخصي کاروبار لري چې د کورنۍ نور غړي هم کار ورسره کوي، ځکه د په وینا هلته له تعلیم وروسته دوی ته په کار روزګار ترلاسه کولو کې ډېره لویه ستونزه وي او نسي کولی د پاکستاني وګړو په شان رسمي یا دفتري کارونه وکړي.
نو ما غرض وازنیم دارې چې دلته ډېر افغانان بیروزګار هم دي او کارونه ډېر کم دي، خو د مجبورۍ نه دلته سرپناه راوړی ده او پراته دي، او هغه هم د وطن د حالاتو د وجنه زه که چیرې دوی ته د وازنې دغه یو سهولت ورکړی شي چېرته هغه سول کوم چې کارونه وظیفي دي په دې کې ورله دوی حق ورکړي او وظیفه اجرا کولی شي چې خاص مشکل نه ونه لري، نو دغه به یو ټولنه خراب شي په کې.
د 2020 کال د کډوال نړیوال ورځ موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي روغتیا پالنه او طبي مرستې ژوند ژغوري، او یونیسیار په دې لړ کې دا باور کوي چې هغو کسانو ته باید لاړتیا سره سمې طبي مرستې ورسول سي چې په زوره کور پرېښودو ته اړیستل شوي دي. د ادارې په وینا بل پلو دوی له کوربه هیوادونو او خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې کډوال ماشومان شو زده کړو ته لاسرسي ولري چې دا ډول د یو ښه راتلونکي خوندان سي. یونیسیار پر مخ لیکي لوبي ذهني او جسماني روغتیا پیاوړي کوي او د باور پیدا کولو او نوې ملګرتیا جوړولو کې مرسته کوي. د ادارې په وینا همدې ته په کتو دوی د یو خندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کار کوي چې دا ډول کډوال خپل صلاحیتونه په کار راولي. د بلوچستان د پښین پسرانان افغان کډوالو پندغالي کې میشت 3.5 کلن شوونکی ظاهر پښتون کورنۍ د افغانستان له سریپول ولایت څخه په 1980 کال کې پښین ته کډه شو او نو وړي هم هلته زیږېدلې دي. پښتون وای چې دوی له اوږدې مودې راهیسې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په نوي کم سرانان کې د اوبو غټه ستونزه ده چې د تیرو شپږ دېرش یا 15 کالو څخه نه دال سوې. دلته یوه ډبه اوبه موږ په 15 روپۍ رانیسو او په د روغتیا په برخه کې نه روغتون لرو. روغتون سته، ودانۍ سته، مګر پخوا چې یونیسیار کومک کوي هغه بالکل د 2009 څخه ختم دی. او په تعلیم کې د نم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې کتابونه نه لرو.
ظاهر پښتون زیاتوي چې ماشومان هغه درسي مواد ته ضرورت لري چې د نوي عصر اړتیاوې پوره کولای شي. خو د بلوچستان په مسلم باغ افغان کډوال پندغال کې میشت 26 کلن عبدالسمد روشان د کوټ ښار له بلوچستان پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړي او بیا څلور کله د کوټي په احمد شاه بابا علي لیسا کې د ښوونکي په حیث کار کړی دی. نوموړی وای افغان کډوال د طب، انجینري او درمل جوړونې ترڅنګ د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې ځانګړي چوکۍ لري.
موږ بیا دوه طریقې لري. یو دا چې پی او آر کارت چې ولري، ماجر کارت ولري، هغه کی بورډ افیس ته به ځي، اکویلنسي به کوي، له اپش پارټنرز کې اکویلنسي راځي، بیا دلته سافټ ویلای شي. او دوهم دا ده که چا درمیټرک یا درلسم پاکستانی ویلی، هغه وروسته دی کولای شي چې د ماجر کارت ورسره وي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت کونسلګری چې کومه دلته پکاسه کړه، هغه ځکه یې نو چې راواخي او په کالج کې ولسم او دولسم درلسم څورلسم دلې ووایي، هغه وروسته بیا د ایمیل کولای شي او ایم سی هم په بلوچستان یونیورسيټي کې کولای شي.
سمد روشان اوس په بلوچستان پوهنتون کې د ایم فیل لپاره چمتووالی نیسي. بلخوان موړی د روغتیا په برخه کې د پاکستان پر روغتونونو کې لور کلسو اسانتیا او خوشت یا وای څمو دا وړاندې د کوټي په سرکاري روغتون کې د مشرور عملیات په ډیر اساني سره تر سره سول او د نوموړی په وینا د نور افغانانو درملنه هم شروانه ده. خو په خبر پرسنخوا کې بیا میشت افغان کډوال د پاکستان له حکومت د ځای وګړو په شان د انصاف صحت کارت غوښتنه کوي چې دوی له لارې خپل ټول صحي مشکلات حل او د ناروغانو لوی او واړه عملیات په وړیا توګه وکړای شي. اخوا په کوټ کې میشت ولس کلن افغان کډوال رحمت الله جبارزی د تیکواندو لوبغاړی دی چې ملت زیږیدلی او دمګړی په وی هټی کې کار کوي. نوموړی وای که څوک پیسې یا میاشتنی فیس ولري نو هر لوبي تلار موندلی سي. خو د نوموړی په خبره یو خوا کډوال اقتصادي مشکلات لري او بل خوا د پاکستان شناخت کارت نه لرلو له کبله دغه لوبغاړی په تلولیو یا سیالیو کې برخه نه سي اخیستلی.
نوالته ریجستریشن دلې عام کې دی نه بلې کوټه کې مقابله شروع وي خو هغه خلک په جدول کم شاتې شانس کارونه درلوده کم چې ما استاد او کم چې ما کوچ هغه ما ته ول ته ګړون پکې وکړه خو ما دا مشکل ورته پیښ کی بیا ول دې کې ځنه سن سن کوله ده چې دا لوړ پوري خچار وخت کار دی.
د پاکستان حکومت وايي افغان کډوالو ته د تعلیم روغتي او لوب په برخو کې د ورپیښ سنز د حل لپاره به ډیر ژر اړین ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وای چې مخکې هم له بیلابیل وزارتونو سره د افغان ځ د کوونکو ملاقاتونه ورکړي او پر مخ به هم په تعلیمي ادارو کې د دوی د زده کړو لپاره اسانتیاوي راولي. نو موري پر مخ زیاته کړه
موږ به ان شاء الله ولزیز چې د بجټ اجلاس تیر شي موږ په دې حوالے سره چې کوم زموږ د هیلث منیسټر دی یا د حکومت چې کوم زموږ دی په خیبر پختونخوا کې هغه ته به یو لیټر وکړو پاغې کې به موږ شي منشن کو چې زموږ ګرونه چې کوم افغان کډوال دی دلته دی تم دغه فیسیلیټیز ورکې په هسپتالونو کې یا د افغان چې کوم رونه دی زموږ د یونیسیا د اړخه چې کوم فند راځي پاغې کې فیسیلیټیټ کړي یو موږ شانتي چې کوم د دې لوغاری دی او هغه په کلبونو کې یا په کونټو کې کېلونه کې دا غیر لپاره د موږ ان شاء الله کوشش کوو د دین به یو اپلیکیشن راوالو او په هغه به ټول چې څومره د خبر پښتونخوا چې کوم منیسټری دا غیر ته به موږ لیټر وکړو چې په کوم ځای کې هم دوی ته لکه په میرټ باندې اهم او تکړه کلاډیان یو دوی په کلبونو نه لکه سلیکشن کیږي نو دای پکې خامخاواله.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان پریدی وای چې له پېښور زلمی کرکټ لوبډلې سره قرارداد کړی وو او هغه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې افغان لوبغاړي روزلی ول. نوموړی زیاتوي پلان لري چې په نور لوب کې هم د افغان کډوالو لپاره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. اپریدی زیاتوي چې په بلوچستان کې د اوبو کمی شته او دوی هلته د لس پندغالو لپاره د مریض شو انتظامات وکړل او څه باندې 40 کروڑ روپۍ ولګولې. نوموړی د روغتیا په برخه کې زیاتوي چې په پاکستان کې یو شمېر رېجستره افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت په مرسته کورونا واکسین ورکړي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
دې چې کوم نږدې د ګورنمنت کوم هسپتالونه لري یا بي اچ یو دي هغه ته کې موږ سہولتونه ورکو چې ځکه چې دې کې لکه پاکستانیانو ته هم او افغانانو ته هم مفت علاج دي ته ورکړل کېږي. نو موږ زموږ وس پالیسی دا چې دغه چې کوم ګورنمنت بي اچ یو دي دا هم موږ کو په دې کلو کې هم لکه زموږ کوشش دی چې هلته پورې هم لکه داسې د ویکسینیشن یا بیسیک چې کوم هیلت سہولتونه دي هلته کې هغه ورکو. نو د سره سره زم پلان دا دی چې موږ دغه مشکلونو کې د ښه کوالټي اډوکیشن انشور کولو لپاره موږ دلته کې ښه د تعلیمي نظام بندوبست وکړو ځکه چې د دې چې کوم مخکې سلیبس او هغه ډېر زیات بیسیک وو هغه لکه د نن دور سره هغه سلیبس هغه ریپار نو.
بلخ د پاکستان حکومت د ملګر ملتونو کډوالو ادارې په مرسته هلته میشت افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکول لړۍ د روان 2020 کال اپریل څخه پیل کړي چې شپږ میاشتې به دوام وکړي. د قیصر اپریدی په وینا هلته افغان کډوالو ته د ورکول سو رېجستریشن کارډونو موده په 2015 کال کې پای ته رسیدلې وه خو دغه نوي کارډونه به د 2023 کال د جون تر پای وخت ولري. د دې کار لپاره په ټول پاکستان کې د نوملیکنې او کارډ ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانستل شوي دي.
دغه سمارټ کارډونه چې دې ته کله ملاو شي نو دې کولای شي چې خپل بانک اکاونټ هم په دې کارډ پی او آر کارډ باندې کولای شي. دې د تعلیم د صحت سمره چې هم فیسیلیټیز دی هغه اویل کولای شي. ور سره مهم شی دا دی چې دې د ډیټا چې کوم ده دغه ډیټا ریکارډ شي نو تقریبا د لسو کالونو نو حکومت او یو ان سی آر د دې د ډیټا هم لکه ریکارډ بکی هغه به اپډیټ شي هغه به ویریفای شي. نو دغه ډیټا چې کله پلاننګ کیږي په پاکستان کې د دې لپاره یا په افغانستان کې د دې لپاره چې څو د دې کم پلاننګ دغه ډیټا به پاره کې پکار راشي.
که څه هم افغان کډوالو د سمارټ کارډونو هرکلی کړی او ځینو ترلاسه کړي هم دي، خو ځینې نور بیا د نوملیکنې پروسه ستونزمنه یادوي. د ملګری ملتونو کډوالو اداره او د پاکستان حکومتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې پروسه کې ځینې شته نیمګړتیاوې به ژر لرې کړي.
زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې دوهونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو د دغو پروګرامونو تر اوریدو مخکې د دې سات لاند خبرونه واوري. د کابل د لویدیځ برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه. د پکتیا والی وایي د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره افغان امنیتي ځواکونه له میرزکی ولسوالۍ څخه وتلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو دورانولو دوام د یو هیواد دورانولو لپاره جګړه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د خپل گاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسي بدله شوې او د داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د مسکو په مرکزی برخه کې پرون په یو زیرمتون کې چې د اټکل لمخې د اورلوبو 15 ټنه پټاکۍ پکې موجود وي اور ولګي چې 6 ساعته دوام وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د جون 14 د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په توګن منځل کیږي. په دې ورځ عامه په هوای کیږي چې د انسانانو د ژوند ژغورلو په خاطر دی وینې ورکړل شي. موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینې ځوانان وینې نه ورکوي یا فکر کوي چې د وینې ورکړه به د دوی وجود کمزوری کړي، او د وینې ورکول ځوانانو ته ګټه لري که تاوان. انسانان په جګړو، ترافیکی او نورو پیښو کې ټپیان کیږي، وینه ضایع کیږي، او د دې لپاره چې د وینې کمی پوره شي باید وینه ورکړل شي. یا هم ځینې کسان د تلسمیا په څیر ناروغۍ لري چې هر وخت یې وینې ته ضرورت وي. که په داسې وخت کې روغ انسانان ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورنه کړي کیدای شي ډیر کسان مړه شي. په افغانستان کې که څه هم ډیر ځوانان اوس وینه ورکوي، خو داسې ځوانان هم شته چې وینه نه ورکوي او فکر کوي که وینه ورکړي د دوی وجود به کمزوری شي. دا دوی له ډلې د دوو ځوانانو خبرې اورو.
نوم کریم د غزنی اوسیدونکی یم. وینه نه ده کزک چې خپل ډنګر یم، شاید چې وینه ورکړم ماته کوم مشکل پیښ شي.
زما نوم الیاس دی، کابل اوسیدونکی یم. ما تر اوسه پورې وینه نه درکړې، وجه یې دا ده چې زه ویرېږم او شاید که زه وینه ورکړم شاید کوم بد تاثیر ما باندې ولري یا شاید ضعیف شم، په دې خاطر ما تر اوسه وینه نه ده ورکړې.
رضوان الله شپون هغه ځوان دی چې هم خپله وینه ورکوي او هم که ضرورت شي ټپیانو او ناروغانو ته په ټولنیزو شبکو کې د اعلانونو په خپرولو سره وینه پیدا کوي. نوموړی وایي په مختلفو وختونو کې انسانان وینې ته ضرورت لري او په کار ده چې نور هغوی ته د وینې په ورکولو سره یې ژوند وژغوري.
تقریبا لسیز زیات وخت کیږي چې وینه ورکوم په خپل او نور هم نور خلک هم د وینه ورکړې ته تشویق کوم. اکثریت هغه خلک چې موږ سره د وینه د وختنې تقاضا شری کوي، هغه هغه خلک وي چې یا ټپ ولري او دا ټپ دومره ژور وي چې وینه ترې تللې وي او ډاکټران چې کله ټپ وګنډي نو د مریض د وجود وضعیت ته په لیدلو سره هغه غواړي چې باید مریض ته اضافي وینه ورکړل شي ترڅو ضایع شوې وینه بیرته پوره شي. همدارنګ یو زیات شمیر خلک چې البته د وینې د غوښتونکي کسان هغه حاملې مېرمنې وي چې د زیږون پر مهال یې د بدن وینه کمه وي، نو په هغه صورت کې بیا دوی ته ډاکټران
نور دی ویني ورکه توصيه کوي او یو بلغهټه کټګوري هغه ماشومان دي چې د ویني د کمښت لمریزي کړيږي تی بي اصطلاح ورته تلسمیا کوي د ویني د ورکړې ګټډيري زیاتې دي مثلا کله چې تاسو ویني ورکوي تاسو ته د ویني مربوط ټول هغه ضروري او لازم ټیسټونه د مربوطه روختون لخوا وړیا کیږي د دې ترڅنګ د ویني ورکړه یو نادار او فقیر انسان ته د روحي سکون او ډاډ سبب هم ګرځي
اوس دا سیزن ټولنې هم شته چې ټپیانو او ناروغانو ته د وینې په پیدا کولو کې مرسته کوي لا دې ډلې یو هم د ژوند خیریه ټولنه ده چې د وینې بانک لري لا دوی سره د وینې د مختلفو ګروپونو کسان ثبت دي او کله چې د چا وینې ته ضرورت شي دوی د وینې د ګروپ مطابق کسور لیږي د ژوند خیریه ټولنې یو غړی عبد الله هوډ وایي دوی په دې برخه کې تشه احساس کړه ځکه دا کار را پیل کړ
بوګه ژوند خیریه ټوله دلرو لدی درک هغه داروغان چې په تلسی به اختری غوی ته ویده پیدا کو بوګ چې کله په مشرقي کې د ویدی کمپاین شروع کړو زه فکر کوم چې دا لوبړه دی کمپاین دوه لدی وړاندې به ډلېزی ویدی ورکړل شي خو په دې طریقه چې په تلسی به داروغان د پاره دا ساتیر ابز ته شي دوی ته وی د وخت په وخت تازه وی د ورسګ دا ډو به زلو چې جو د تش احساس کړل او په دې کې کار شروع کې خوشبختی خبره ده چې زموږ ترڅنګ وس دور ټوله دې دور زړه دوم پیدا شي وی دي چې دا طلب لګی دی د وی د پاره کم پیدا د کوي
دا ژوند خیریه ټولنې یو بل غړی راحت ګل زیارمل وایي دوی تر دې مخکې د محصل د وینې بانک درلود چې ګڼ محصلین ورسره په کابل ننګرهار او خوست کې ثبت او د اړتیا په وخت کې به یې وینه ورکوله ورپسې د ژوند خیریه ټولنې د غړو په هڅو د وینې بانک جوړ کړ
پیل داسې و چې یو ماشوم وه مثبت وینې ته اړتیا وه د ټولو کوششونو سره موږ ونه توانېدلو چې وینه ورته پیدا کړو بلاخره هغه ماشومه وفات شوه مړه شوه نو بیا نو موږ لومړی د خپلو دوستانو نه دا لیست کول شروع کړل او بلاخره وغځولو اوس د پوهنتونونو زرګونه محصلین عام ځوانان دوکانداران د کاروباریان دا موږ سره رجسټر دي چې غواړي په رضاکارانه ډول وینه ورکړي په پیل کې د یو تن نه شروع کړله او بیا نو پسې دا لړۍ وغځېدل اوس شاوخوا په 12 ولایتونو کې مونږه فعالیت لرو او هلته په نږدې هر ولسوالۍ کې مونږه د وینې څو تنه ډونران لرو چې هغه وینه ورکوي په لومړي وختونو کې مونږه د یوازې تلسمیا ناروغانو ته وینه ورکول بیا مو هغه مېرمنې چې په اولادونو ناروغي وي هغه ته وینه ورکول اوس تقریبا په هر برخه کې چې وینې ته اړتیا وي او زمونږ ډونر ورته چمتو وي نو مونږه وینه ورته ورلېګلې شو مونږه د وینې بانک چې دی دا د انسانانو پر غوڼو کې ژوندې بانک دی مونږ سره د انسانانو اړیکې شمیرې دي کله چې چا وینې ته اړتیا شي هغه ته اړوند ډونر ته زنګ وهو نو هغه ورځي ولته وینه ورکي
عبد الله هوډ وایي په خوا دا ډار ډیرو چې ځوانان به د وینې ورکړې ته نه حاضرېدل خو د دوی د کمپاینونو او عوامو پوهاوی په نتیجه کې اوس خپل ځوانان راځي او له دوی سره ځان ثبتوي چې وینه ورکړي
په خوا دغه ډار ډیر وو چې خلک به د وینې ورکړې یا فکر به کوي چې یا به کمزور شي یا به ورته دوړ ته ورسیږي خو موږ دومره ډیر کمپاین وکړو چې اوس دا طلب زیاده زی که تلسیمیا ناروغ وي کنه درې میاشتې وروسته زیاده درې میاشتې بعد زیاده زی وینه ورکوي تر اوسه لا لګیا یو خو هغه ډار چې په خوا وو د وینې د ورکړو د زیاده اوس به فکر د کوم که داسې خلک پیدا شي په مشرقي کې خصوصا د اکثر ولایتو کې چې هغه د وینې د ورکړو د ډار وکړي
راحت ګل زیارمل وایي دا ژوند خیریه ټولنې یو هدف همدا وو چې ځوانان د وینې ورکولو ته وهڅوي څو د نورو اړو انسانانو ژوند وژغورل شي
هدف مو دا وو چې د وینې ورکړې دود عام کو او خلک د دینه ونه ډار شي چې یو ناروغ ته په وینه ورکولو سره د په وجود کې کمزوري احساس رامنځته کیږي بلکې خلک وینه ورکي او دا فرهنګ وستر ډیر عام دی مثلا کال وړاندې چې موږ ته څومره زنګونه د وینې د ورکړې لپاره د راتلل د وینې اخیستل لپاره وو څومره زنګونه ناراضي اوس یوازې موږ منفي ګروپونو ته چې په افغانستان کې کم پیدا کیږي پوره رسیدګي کو او مثبت ګروپونو په اړه د خلکو ذهنیتونه مثبت شوي دي خلک خپل ناروغ ته خپل وینه ورکي د دې منځ کې ډیر ډیر داس خاطرې هم دي چې زینو خلکو په خپل ناروغ تبینه نه ورکول، لیکن مونږ ته به زنګ راوځي چې مونږ ناروغ تبینه پیدا کړي. بل اخره اوس عامه ذهنیت دا چې باید خلک وینه ورکړي. شروع مونږ د خپل رګ نه کړي، دا زمونږ د ژوند خیره ټولنې هر ځوان په څو څو ځله وینه ورکړي. دا اوس الحمدلله د وینه ورکړي فکر ذهنیت عام دی.
آیا د وینې په ورکولو سره د انسان وینه کمیږي یا یې صحت ته تاوان رسیږي کنه؟ د وینې ورکول څه ګټې لري او که ځوانان غواړي چې وینه ورکړي کومو مسایلو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه مو په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر نجیب الله جلالزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، ځینې ځوانان فکر کوي که دوی وینه ورکړي نو وجود ته به یې تاوان ورسیږي یا به یې وینه کمه شي، نو په دې خاطر وینه نه ورکوي. آیا رښتیا هم داسې کیږي؟
یو روغ انسان چې کومه ستونزه ونه لري، ناروغي ونه لري، د کولای شي وینه ورکړي. د ته په معین مقدار سره تر 500 میلی لیتر، هغه یو نیم لیتر چې اده اکثر دی چې په یو سړی په یو وخت کې دا وینه ورکوي شي، تر دې زیاته کېدای شي بیا په دفتر په وجود کې فشار راشي. د انسان په وجود کې په نورمال صورت سره دم باید مخکې ولري چې 5 لیتره وینه موجوده. نو په دې خاطر د یو اوسط کېدای شي یو څوک لوی وي لږ زیاته وینه ولري، یو څوک جسمت وړکی وي هغه کمه وینه ولري. دا فرقې خو زه اوسط تاسو وایم. دا کله چې یو سړی وینه ورکړي خاص توان نه لري. ما خپل هم وینه ورکړې ده، شاید تاسو هم ورکړې ډیر کسان وي کومه خاصه ستونزه نه لري. خو طبیعي خبره ده چې وینه ورکو یو اندازه د وجود مایعات کم سي، د فتام جګیدا کېدای شي سر و سرخی هغه که زیات وینه څوک ورکی یا د لیک ضعیف احساس وکړي، خو دا ډیر لاندې بیرته برطرف کیږي. کومه خاصه ستونزه نه لري، نو وجود ته کوم خاص توان نه پیښیږي. نورمال سړی ته چې وینه ورکي.
ډاکټر صاحب، نو د وینه ورکول څه ګټه لري؟ یعنی که یو څوک وینه ورکوي د هغه وجود ته به څه ګټه پی؟
ګورې، په نورمال صورت سره یو روغ سړی ته وینه ورکول کومه ګټه نه لري. یوازې ځینې ناروغۍ دي چې د سږو ناروغۍ دي یا مزمن نور ډولونه هم شته چې په هغه کې وینه زیاتیږي، لکه په هغو کسانو کې چې په لوړو ارتفاعو کې ژوند کوي، هلته د اکسیجن سطح ټیټه ده، د هغو په وجود کې د وینې کرویات زیاتیږي، هیموګلوبین زیاتیږي. نو دوی د ډاکټرانو په توصیه وینه ورکوي، وینه باسي. هغو کسانو ته ګټه لري، ضروری ده. نور نورمالو خلکو ته وینه ورکول کومه خاصه ګټه نه لري، لکه تاوان چې نه لري ګټه هم نه لري. اما ګټه یې دا ده چې موږ په یو جنگ ځپلې هیواد کې یو، موږ خرابې پیښې لرو، موږ ناروغان لرو، موږ نور خلکو ته چې په خرابو پیښو کې ټپیانېږي، نو د دوی لپاره موږ باید وینه ورکړو. دا یو ضرورت دی، په دې اساس یې ګټه شته.
یو ځوان که غواړي وینه ورکړي په څومره وخت کې کولای شي مثال وینه ورکړي؟ د یوې وینې د ورکړي او د بلې ترمنځ باید څومره فاصله وي؟
د وینې جوړښت په درې څلورو میاشتو پورې دا اجرات نوي کیږي. که یو سړی په درې میاشتو کې یواری وینه ورکوي، بالکل دا کېدای شي. په شپږو میاشتو کې خو بالکل عادي خبره ده، کولای شي سړی وینه ورکړي بدون د دې چې وجود ته هیڅ کوم زیان پېښ شي. ضرورت په وخت کې درې میاشتو کې هم سړی کولای شي وینه یواری ورکړي، تر نیم لیتره په دې نورمال سړی ته هیڅ ستونزه نه پېښیږي.
که چیرې یو ځوان کله وینه ورکوي نو د وینې له ورکولو وروسته هغه باید څه وکړي چې دی بیا هم د پخوا په څیر روغ وي؟
د وینې ورکولو وروسته ځکه یو حجم یو مقدار کمیږي، نو د فتن که مو د سوچت وغوړو په خو ودرېږو کې د سر وګرځي احساس د زوف شي وکړو، نو دا خبره ده چې لږ په کراره او د مایاتو خوراک جوس دا هر څه چې وي دا ښه خبره ده چې هر څه مایات وي سړی وچکي. نور میوه، تازه میوه، اوسپنه په ترکیب کې ډېره لري، د دې خوراک ډېر ښه ده. دا جوس هم چې زه وایم د تازه میوه جوس کو وسی دا ښه خبره ده. نور یو څه مایات خو چېښل سي استراحت که ضرورت وي وسی، هغه هم په دې پورې اړه لري چې سړی څومره ځان ضعیف احساسوي او که نه هېڅ ډېر زیات ستونزه نه پېښوي. نو کومه خاصه خبره هم نه ده، ډېره لویه خبره هم نه ده. د وینې ورکول او د یو انسان ژوند ژغورل خو ډېره لویه خبره ده چې موږ چاته مرسته وکړو، هغه هم په هغه صورت کې چې موږ ته په مقابل کې هېڅ کومه ستونزه نه پېښېږي. نو دا یو مرسته ده د دې چې بالکل طرفدار یم چې موږ د ارتیا په صورت کې هر شخص ته وینا ورکو او دا باید موږ ټول وکړو.
ترنو اوریدونکو دا ود دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې په څه ده او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډیری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي. توا خان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغات شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالی دي؟ دا نورې مهمه پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه د خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب خره غلاست ازادي راډیو ته
ډېر زړه مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اوریدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو متوجه شوي یاست له تېرو 120 کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې وروسته شاته ولاړشو اماني دوره یې ډېر څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمې په توګه او د مشروعیت په توګه باندې طالب ترهګرو نیولي وو، د دې پلمې او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر تنظیر شوي دي. څوک نشي کولای چې یو څه تعریف کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروتلي. په دا وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه د ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان
اما برعکس تاسو د خوښۍ په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. جګړې مهمې بیلګری په دې ورسوې کې چې شوې دي. حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لزګونه وایندویان دي. ولی نشي کولای چې دا د تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرامه کوي.
خلک ځکه متاثره کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشت مردیو چورو تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به. ولې دا د رواني جګړې اخې موږ څه بلالای ولې دا د وحشت بیلګې دي چې پرته هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. تالیس په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زم من هیڅ خبریال اندر دې ماته بې وشنی بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړی. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې د رغونې په اړه باندې د سیاست په سکتور کې د پرمختګ د زراعت په سکتور کې د پرمختګ په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکوچې ویندویان دي دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانۍ او د وژنې اطلاعات ورکړي. ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت
زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم. اطلاعاتو ته به وروسته راشو. تاسې به کتلي اوسي په دې وروستیو کې جګړو ته پام وشي که د ولسوالۍ د سقوط موضوع ده که نورې موضوعګانې دي. په لومړیو کې په د حکومت ویانتویان غلي آن ساعتونه وروسته او آن ورځې وروسته راځي بیا یو غبرګون ښیي. دغه ځنډ ولې
په دې برخه کې زه نیمګړتیاوې درسره منم. کوچنیو برخو کې به زموږ ویندویانو سالنګاري کړي پر وخت به اطلاعات نه یې رسولي. ولې هغه څه چې واقعیتو په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډوالي وي چې لغمان ته سقوط ورکړي. ولې لنیکه مره د افغانستان امنیتي دفاعي قواو هغوی ته ډېر ګټونکی ګزار ورکړي. یعنی نه هلته ولایت سقوط کړی دی نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه یې رسول شوي. ولې دا دې معنا نه ورکړي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلودی.
مینپال صاحب یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستئ. معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ په 80% د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعاتو کې لوستلی چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی. که هغه تصویري رسنۍ دي که غږیز رسنۍ دي او که چاپي رسنۍ دي یا په وایر دي آنلاین مطبوعات دي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړې دي. دا ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي او زما هره ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو بسیج یې کړو او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې
اوسي. یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام نسل ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله نیوکه دغه ده چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي پټرول کې براس کې استئ په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه دی کړی او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډېره چوپ پاتې شي.
دي مسؤلو ویاندویانو ته ویلي دي چې ډېر په جرات باندې خبرې وکړي فاتح خبرې وکړي. دا وایي چې په صورت باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک دې ته نه پرېږدي چې هغه سقوط وکړي. افغان دې ته آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته را وګرځي او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته راشي او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی هغه د دې نظام په ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې دا بې ساري دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ په اړه باندې بحث کولی شو بې ساري دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بېلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغو باندې ویاړي دا هم بې ساري دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی دا نظام ځواکمن دی. طالب چې شل کاله یوازې په همدې کې تېر کړل چې کوم پلو پلچک والوسې کوم تعمیر ونړوي ښوونځي اوس وځي ښوونکی ووژني په روغتون ونړوي د افغانستان د خلکو زراعت او کروندي ویچارې کې سټبیل ګیا ارغنده او دی چې له دغه ورو پاتې تاریخ بل څه لري څه اجنډا لري. پاتې تاسو دا شلو کلونو کې ویلې چې طالب به تاسو خبريالانو ته ګيله وشي ني ګيله وراني ما ته بلکم پېتا در کړي ده بلکم کا طالب کړي ده ته شاندا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګوري تر ټولو مهمه ده دا چې هر ځای ته چې اپرار ځای طالب بوجم راوړي ولت حکومت ته پناه راوړي نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی او طالب دې له وحشت بل هیڅ نه پیغام لري
نو کومه برنامه نو پالیسم او روسي پختنه هر ننګونه تر شا یو فرصت لري سړول کولای شو هغه منفی تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راوړو چې د خلکو رواني امنیت خوندي شي او اوږي کولای چې لکتر لګه په آرام ژوند باندې کې خوانځي ته ځي کې خپل کار ته ځي ل رواني اړخ تر شا د تبلیغات یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په خډول مخته یوسي
نظام ځواکمن دی د دې امنیتي دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي په هره برخه کې ګوري زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص قطاعات چې په ټوله سیمه کې بېساري دي هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو د پرمختګ او د پیشرفت پر خبرونه لرو د انکشاف خبرونه لرو هغه د دې بدل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تفه کړو زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري د طالب وحشي زندانونه مته یو افغانان او حکومتي عسکر لوګو څخه باسي هر ځای کې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي کله چې لابونو پر مهال کله اورستونو پر مهال باندې کله یخونو پر مهال باندې د واورو پر مهال باندې دا یوازې د افغانستان اردو دی په دې تیر روزه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي دا هم بې ساري ده دا ټول څه دي کې دي په مجموع کې طالب بل دي چې واشي او د وژنې خبرونه ورکې بل هیڅ نه لري په مقابل کې د افغانستان حکومت هر ورځ یې لګښتون کې یا به ښوونځي پرانستل کېږي یا به روغتون پرانستل کېږي یا به پونتون جوړی دی یا به انسټیټیوټ جوړی دی یا به کوم کانال جوړی دی یا به کوم بند جوړی دی او د زراعت په برخه کې بلا ډیری پروژې لري نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي هم پر راتلونکي باندې باور من کیږي
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال لته سړي رمننه
Thank you. بدی خالو نادم اخشمارو ما زبدی خالو نادم اخشمارو ما تمی پزڑگی داغو ناگ دا کنا تمی پزڑگی داغو ناگ دا کنا تچرا تو آئی چسا کنا تچرا تو آئی چسا کنا